په پیښور کې د ماسپخین یوه بجا شوې ده. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل قربا احمد الله او د خبرونو ویاندې مليحه امیرزاده سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړی ترپای کرا سرپاتې شولې نو د جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه به په لومړي نمایي سات کې واوري او په دویم نمایي سات کې به 19 پروګرام مشال ریډیوي مجله واوري. خوزو مليحه امیرزاده ته چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي.
کوم اتر ټول اول پام وکړه د خبرونو سټکو ته. د پښتون تحفظ موومنت مشر په طالبانو غوښتل چې د افغان ولس رائے ته د احترام لري. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وايي په څلورو ضلعو کې د کورونا د واکسینو کور په کور مهم پیلوي او په کندهار کې د یو ځایي ټوکمار په وژنه په ټولنیزو رسنو کې سخت رد عمل ښودل شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د افغانستان په جګړه کې پرخېلو طالبانو او نورو با اختیار خواو غکړي چې د افغان ولس رائے ته د احترام لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د جنوبي وزیرستان په مکین کې د جولای په 20مه د افغانستان په امنیتي حالاتو رابلل شوی جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویل چې جنگ د مسلې حل نه دی او باید ټول ستونزې په خبرو هواري شي. منظور پښتین له حکومت غوښتنه وکړه چې سیمه دې له ماینونو پاک کړل شي او د جګړو پر مهال دې د ړنګو شو کورونو مالکانو معاوضه ورکړل شي. دغه جلسې ته د قومي اسمبلی غړي او د پی ټی ایم یو بل مشر محسن داوړ او د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر فرحت الله بابر هم ویناګانې وکړې او د سیمې په امنیتي حالاتو خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودھری پرون هغه امریکایي رپورټ رد کړ چې پکې ویل شوی چې په پاکستان کې عدالتونه د ریاستی ادارو د فشار او دباو لاندې کار کوي. حفیظ چودھری پرون په خپل شوی بیان کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه رپورټ پر اختیا نه دی جوړ او دوی یې په مکمله توګه ردوي. نوموړي زیاته کړه په پاکستان کې عدالتونه آزاد او په هر قسم فیصلو کولو کې با اختیار دي او یوازې د قانون او آئین لاندې کار کوي. د لغې وروسته دا چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د 2021 انویسټمنټ کلایمټ سټیټمنټس په نوم په خپل یو روسي رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې عدالتونه ظاهرا آزاد ښکاري خو په حقیقت کې د اسټابلیشمنټ د فشار لاندې دي او په انصاف جوړې آزادې فیصلې نشي کولی. د سند پولیسو پر یو هندو الک تشدد کوونکی یو تن نیولی او دغه خلاف یې د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړي. د سند حکومت ویان مرتضی وهاب پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته ویل چې حکومت د واقعي په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته ګامونه اخستي.
دی وای چې زما په انداز دا پیخه د غندلو او شرم وړ ده. حکومت د پیخي معلوماتو سرسم سخ ګامونه حفظتي او پیخه کې ککړ کسي نیولې دي. په ضد د مذهب د سپکاوي او نورو دفاتو لاندې مقدمه درج کړي.
د سند پولیس وایي چې په پیخه کې تورن کس عبدالسلام د ضلع تر پارکر په میټي سیمه کې د مکیش په نوم یو هندو الکوالو پر هغې په زوره د مسلمانانو په حمایت کې نارې ووالې. د دغه ټول عمل ویډیو یې جوړه کړه او په سوشل میډیا یې هم خپره کړه. پولیس وایي د واقعاتو تحقیقات روان دي. د خیبر پختونخوا واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه تورونه رد کړي چې وایي د صوبایي کابینې نه د دوو نورو غړو لرې کول په دغه ګوند کې دننه اختلافات ښکاره کوي. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د سنتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل دا اختیار له وزیر اعلی سره دی چې څوک لرې کوي او څوک نه. دا له هغې وروسته ده چې صوبایي حکومت د جولای په 26مه د ټولنیزو د ښځو د پرمختګ صوبایي وزیر هشام انعام الله د ریونیو لپاره د وزیر اعلی سلاکار قلندر لودی د لرې کولو یو نوټیفیکیشن خپور کړ خو پکې وجود هات نه دی ورکړي. دا خیبر پختونخوا د صحت محکمه ویلي چې لنن څخه د صوبې په څلورو ضلعو پېښور مردان ابټاباد او مانسیره کې د کورونا واکسینو کور په کور کمپین پیلوي. د صحت په صوبایي محکمه کې د کورونا وبا د سر دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د جولای په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې تر ټولو لومړی په دغو ضلعو کې ځکه د کور په کور واکسین ورکول پیلوي چې دا وخت پکې د کووډ 19 ناروغۍ د مثبتو پېښو شره زیاته شوې ده. ډاکټر اکرام الله زیاته کړه خلک کولی شي چې په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس واکسینو لپاره جوړو مرکزونو ته لار شي چې هلته واکسینو لګوي. او په ټولنیزو رسنو په کندهار کې د یو ځایي ټوکمار نظر محمد چې د خاشا ځوان په نوم مشهور وو د وژنې پر ضد سخت غبرګون ښودل شوی. روانونه په ټولنیزو رسنو فیسبوک او ټویټر داسې یو ویډیو خپره شوې چې پکې طالبان پر نظر محمد خاشا تشدد کوي او داسې رپورټونه دي چې وروسته هغه وژل شوی. د رپورټونو له مخې ګمان کېږي چې دا کسان وسلوال طالبان دي او د همدې ویډیو له اخیستل کېدو وروسته خاشا وژل شوی. د سریلانکا لپاره د افغانستان سفیر اشرف حیدری پرون په خپل ټویټر باندې لیکلی د طالبانو لخوا د خاصا ځوان وژنې افغان ولس تردولې. وسلوالو طالبانو د خاصا ځوان وژنه تایید کړې. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیحه امیرزاده در توړان دکړل. اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سره وې نو په دویم نمایي کې 19 پروګرام مشال ریډیو مجله به هم واوري. خو لمړی زو د ریپورتونو طرف ته لکه څنګه چې مو په خبرونه کې هم اوریدل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جولای پر 28مه د جنوبي وزیرستان په مکین کې د افغانستان او سیمې پر امنیتي حالاتو ایو جلسه وکړه. دغه جلسې ته د غورزنګ مشر منظور پښتین، د قومي اسمبلی غړي موسین داول او د پیپلز ګوند د فرت الله بابر په شمول زنو نورو مشرانو ویناګانې وکړې. جلسې ته په وینا کې منظور پښتین وویل باید طالبان او ټولې وسلوالې ډلې د افغان ولس د رایو احترام وکړي او د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره خبرو ته حاضر شي. نوموړي همداشان د وزیرستان پر امنیتي حالاتو هم خبرې وکړي. په دغه جلسه کې د لادرکو کسانو کورنیو او په سیمه کې د ماین چاودنو له وجې ګڼو متاثرو کسانو هم ګډون وکړ. نور تفصیل له اشتیاق مسید نه.
تیرا ورځ په 28 جولای په سعودي وزیرستان ماکین سیما کې پښتون ژغورنې غورزنګ د امن په نوم یوه درانه جلسه کړې ده. په دغه جلسه کې د پښتون غورزنګ غړیو او په زرګونه خلکو شرکت وکړ او د جلسې په وخت د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین خلکو ته په خپل خبرو کې وویل
افغانستان
د افغانستان موجوده حالاتو په براکښې منظور احمد پښتین د پاکستان عالمانو نه دا پښتنه هم وکړې.
جمعیت علماء اسلام سے دی کا جماعت اسلامی سے دی انتہائی قابل قدر دی امیر دے پی ٹی ایم سرا دے اکثریت ہمدردی دو دمیر سے دے چھ خبرے نہیں کس دی نوائی وکی یو تا دو ہو چ دے دے دل کا مولانا فضل رحمان صاحب دا بیان دای چ پاکستان سے می سکول علماء پدا متفق کی چ پ جمہوریت سرا اوٹ سرا دا دولا تا کو مات سے ملکون علماء مذہبی طبقہ روسی حضور دا مرسی نو ظاہر خبرہ تو
منظور احمد دا هم وویل چې سویلی وزیرستان کې د ماسیدې سیمه خلکو کورونا ډنګ کړی شوی دی. په سیمه کې امن نشته دی او چې په پاکستان پوځ برید وشي بیا دوی په مقامی خلکو باندې تشدد کوي او په سویلی وزیرستان ماسیدې سیمه کې په ګڼ شمېر کې په ځکه خواندی ماینونه موجود دی. منظور احمد غوښتنه وکړه چې قبایلی ضلع د ماینونو نه صفا کړی شي او پاکستانی پوځ د له درکه کړي شوي کسان د عدالتونو مخې ته پیش کړي. د پښتون غورزنګ ماکین جلسه ته د له درکه خلکو خپلوان او په ماینو چودنې کښې مزور شوي ماشومان هم روغلي وي. مشال ریډیو چې په سویلي وزیرستان ماکین کښې د پښتون ژغورنې غورزنګ د امن په نوم جلسه او د 2009 پوځي عملیات د ماسید سیمو کښې ډنګ کړي شوي کورونو او د ماینو صفا کولو په باره کښې د سویلي وزیرستان مرستیال کمیشنر فرحان خان نه پوښتنه وکړه. هغوی وویل
چې داسې اکټیویټیز مطلب پولیټیکل اکټیویټیز چې دلته جنریټ کېږي دا چې کوم دی د هغې یو ریفلیکشن دی چې دلته امن دی. دلته چې کوم دی امن پریویل کوي اوسه پورې تقریبا 42,000 نه زیات چیکس مونږ ته ریسیو شوي دي او هغې تقریبا پیمنٹ شوی دی خلکو ته. 42,000 نه زیات خلکو ته چې کوم دی د سی ایل سی پی چیک ڈسٹریبیوشن شوی دی. زموږ کومه سیکیورټی ایجنسیز دی په خپل لیول لګیا دي لینڈ ماینز کلیئرنس کوي او تقریبا زموږ دلته په مکین کې چې کوم یو یونٹ دی هغې ډېر ټیک ټاک ڈی مائننگ پروسیجرس کړي وو. نور یونٹس هم په خپل خپل ځایونو کې روان
پښتون ژغورنې غورزنګ د امن په نومرو بلل شوی جلسه 13 ورځ سهار 10 بجې نه تر ماسپښین 2 بجې پر جاری وه، او د جلسې په وخت مقامي انتظامیه د موبایل نیټورک او انټرنیټ بند کړی وه، خو د سویلي وزیرستان پولیسو 2.5 سوه سپاهان د جلسې د سیکیورټي دپاره په ډیوټي موجود وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ماکین، سویلی وزیرستان.
اوریدونکو رپورٹ مو اوریدو د پښتون ژغورنې غورزنګ د جلسې په اړه. په دغه جلسه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو د افغانستان په شخړه کې د پاکستان د فوز او حکومت پر رول هم نیوکه وکړه، خو د پاکستان فوز او حکومت وايي تل یې د افغانستان د سولې او امن لپاره ضروری ګامونه پورته کړي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپېته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان د نورو وړو وړو ډلو سره اتحاد کړی چې له امله یې دغه وسلواله ډله نوره پیاوړې شوې ده. د راپور له مخه په افغانستان کې بارني وسلواله ډلې د افغانستان حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. دا چې د ټي ټي پی سره د شهریار محسود ډلې، عثمان سیف الله ډلې، جماعت الاحرار، حزب الاحرار، لشکر جنگوي او لشکر اسلام ډلې یو ځای کېدل به په پاکستان څه اغیز پرې باسي، په دې اړه نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا لپاره تیار کړل شوی په یو تازه راپور کې ویل شوی چې پاکستانی پولیس سره نږدې افغان لوري ته د کلادم تحریک طالبان پاکستان او یو شمیر نورو وسلوالو ډلو له 2500 نه تر 6000 پورې رودل شوی جنگیالي موجود دي. د راپور له مخه د 2019 میلادي کال د دسمبر نه تر 2020 میلادي کال د اگست تر میاشتې موده کې په افغانستان کې د ټي ټي پی او د نورو وسلوالو ډلو ترمنځ یو ځل بیا اتحاد شوه. په دغه را یو ځای شوی ډلو کې شهریار محسود ډلا، جماعت الاحرار، حزب الاحرار، امجد فاروقی ډلا او د عثمان سیف الله په نامه هغه ډله شامل ده چې مخکې د لشکر جنگوي په نامه فعالیت کوو. د راپور له مخه القاعده وسلوالې ډلې د دوی ترمنځ جوړجاړې او مفاهمت کړې ده. راپور کې راغلي چې د روان 2021 کال د جنوري په 28 د افغانستان د ننګرهار په نازیانو سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې د مشر منګل باغ د وجنې نه پس پاکستانی طالبانو د هغه په مرګ د غمرازې سرګندونه وکړه او د لشکر اسلام د نوی مشر زلا خان افریدی نه طالبانو سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه. د جولای په 28 د امریکایي ټلویزیون سی این این سره په یو مرکه کې د پاکستانی طالبانو مشر نورولی محسود په افغانستان کې د افغان طالبانو مبینه بریا د ټولو مسلمانانو بریا وبلله او زیاتوي چې افغان طالبانو سره د دوی تعلق ضرورولی خواخوږی او په اسلامي اصول مبني ده. پښتنه دا ده چې د دغو ډلو د یو ځای کېدو او د تحریکی طالبان پاکستان د پیاوړي کېدو به په پاکستان سره اغیز وي، او آیا هغوی به په تشدد مبني خپلې پخوانۍ تګلاري جاری ساتي او که نه څه بدلون پکې راغلی. د دې پښتنې په ځواب کې سیرنکارا عائشه صدیقه وایي چې اوس وسلوالو ډلو د تشدد سره سره د سیاست او ستراتیژیک اهدافو ترلاسه کولو طریقې هم زده کړې دي. نو ځکه په پاکستان کې د ډیرو پرتش کاروایانو امکان نشتا.
دوی به اوس غواړي چې په نظریاتي توګه په پاکستان کې خپل اثر او رسوخ زیات کړي، او د دوی چې هلته کې کوم هم د خیال خلق دي هغوی له ځان سره ملګري کړي. ظاهره خبره ده ټي ټي پي تشدد او ترهګریز فعالیتونه هم کوي، خو اوس به دوی هلته تشدد کوي چېرته چې ضرورت وګڼي. مقصد دا چې دوی به اوس ستراتیژیکي ترهګریز فعالیتونه کوي، خو په خونړي بریدونو کې به ډیر زیاتوالی نه راځي. البتہ د ستراتیژیک تشدد او بریدونو شمیره به زیاته شي.
ظاهر ہے اس کی گنجائش زیادہ بڑھ جائے
گی۔ ملګر ملتونو د تجزیاتی همکارۍ او بندیزونو د سارن ډلې په خپل اتوشتم خپور شوی دی راپور کې د چین پولیس سره نږدې افغان لوري ته د بیجنګ مخالف وسلوالو د شتون پخلی هم کړی۔ د تیرو دوو لسیزونو عبدالحق د دغې ډلې مشر دی۔ د ملګرو ملتونو په اند دا ډله غواړي چې د چین په سینکیانګ کې یو غور ریاست جوړ کړي، نو ځکه له افغانستانه تر چین پورې د جنگیالیو ملاتړ کوي۔ څېړونکي عامر رانا په دې اند دی چې په افغانستان کې د بهرنو وسلوالو ډلو افغان طالبانو سره ملاتړ په ستراتیژیکو اهدافو مبنی دی۔ دته په خبره دا ټولې ډلې یو بل سره د دغو اهدافو په نخښه کولو کې همکاري کوي۔ دا چې آیا پاکستانی طالبان هم د دغو ډلو سره په دې تګلارې کې ملګري دي، نو موړی وای
دوی په تګلاره کې تر ټولو خطرناک بدلون چې موږ ګورو هغه اوس چین باندې متمرکز کېدل دي، لکه څنګه چې په کوټه کې په سرینا هوټل د دوی لخوا برید وو۔ دغې برید نه پس ښکاري داسې چې د دوی تګلارو کې بدلون راغلی، کېدای شي ترهګریزو بریدونو کې اضافه وشي، خو زما په آن دومره پیاوړی نه دی چې پاکستان کې به دوی په څه لویه رغبه واکمن شي۔ او بلدا چې د ټي ټي پی بنیادی فعالیت اهم په تشدد او ترهګریزو تګلارو مبني دی۔
په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو ډلو او د تحریک طالبان پاکستان د الحاق او د دغه اتحاد د ممکنه اثراتو په اړه مو د پاکستان د اطلاعاتو، داخله، خارجه او دفاع وفاقي وزیرانو او د امنیت په برخه کې د وزیر اعظم د صلاحکار ډاکټر موجد یوسف سره د حکومت د دریز معلومولو په اړه په بیا بیا رابطه وکړه، خبر یالي نشو۔ البته د جولای په نهمه د سنټ د خارجه چارو قائمه کمیټه ته په خپل وینا کې د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی ول چې د تحریک طالبان پاکستان پیاوړی کېدل د پاکستان په ګټه نه دي، او په هیواد کې بعد طالبانایزیشن د مفکورې د خورېدو اجازه ورنکړي۔ دغه غونډې ته ډاکټر موید یوسف ویلی ول چې د طالبانو د ممکنه فعالیتونو د مخنیوي لپاره افغانستان سره په پوله یو شمیر امنیتي ګامونه پورته کړي دي۔
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن شو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اتم سو یا بورډر شو یا ستل کا خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مختش به ډیر بد حالات سره مخ شي،
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده، ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کې
خلی دا چې دی علاج بعد به مجدوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي، او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي۔
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې، او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي۔
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري زو د بل رپورت طرف ته۔ د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې نن د صوبې په څلورو ضلعو پیښور، مردان، ابتاباد او مانسیرا کې د کورونا واکسینو کور په کور کمپاین پیلوي۔ په صحت محکمه کې د کورونا وبا د څار مرکز د مشر په خبره دوی هڅه کوي چې په لږ وخت کې زیات خلک واکسین او د کورونا وایرس څلورمه څپه کنټرول کړي، خو د پیښور او مردان ځنی اوسیدونکي چې لای هم واکسین نه دی لګولي وایي که یو خوا د واکسینو په مرکزونو کې د خلکو ګڼې ګوڼې مسلې جوړې کړې دي، نو بلې خوا د واکسینو په اړه خبرو شوو ځنو افواګانو خلک د هغو له اخیستو یرولي دي۔ تفصیل د هارون باچا په رپورت کې۔
د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کورونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله وایي دوی پلان لري چې د جولای له 28مې د صوبې په څلورو ضلعو کې خلکو ته د کورونا واکسینو لګولو لپاره کور په کور کمپاین پیل کړي۔ نوموړي د جولای پر 28مې علامه شال له سره په خبرو کې زیاته کړه چې د دې کمپاین لپاره په لومړي فرصت کې هغه ضلع په ګوته کړي دي چېرته چې د کووډ 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شرحه سیوا ده۔
اصل کې سخاریو کې د کووډ پوزیټیویټی لږ زیاته ده، ځکه چې پیښور، مردان، مانسیرا او ابتاباد ته دي کې به موږ هر یو سی باندې دوه ټیمونه ارینج کړي دي، آی د پاره موږ سره سپیشل یو اپلیکیشن هم ډیولپ کړی چې په موبایل کې به دا یو ډیټا چولی کیږي او هغه به ارسو زموږه سافټویر ته اپلوډ کیږي، او دا کوم موږ دې لپاره چې زر تر زره د سلورم د ویو د پیک زر سي دون مخکي مونگا د دې خاريو چې کم خلکو ته ویکسین لګی دي شي داغه 40% مونږ ویکسینیټ کو، نو دې لپاره مونږ یو سو ډیسټریکو کې د دو هفتو یو اډیشنل کمپین کو ان شاء الله دا کامیاب شون دا به موږ ټولې صوبې ته خورو.
ډاکټر اکرام الله زیاته کړه د سبې خلک په عین وخت کې کولای شي د کورونا وایرس واکسین لپاره جوړو 99 مستقل مرکزونو او یا هم څلوېخت هغو مرکزونو ته چېرته چې پر یو وخت زیات کسان واکسینېدای شي ولاړ شي او ځانونه واکسین کړي. د نوموړي په خبره صحت محکمه څلوېخت موبایل ډلې هم لري چې بیلابیلو سیمو ته په ګاډو کې ورځي او خلک واکسینوي. خو د مردان یو اوسیدونکي اجمل شاه یوسفزي چې لا یې هم کورونا واکسین نه دی لګولې مشال لډوي ته وویل د حکومتي داو برعکس د ځایي خلکو لپاره په حکومتي مرکزونو کې د واکسینو ترلاسه کول ستونزمن دي. نوموړي البته د کور په کور کمپاین د پیل له امله خوښي ښکاره کړه او زیاته کړه چې نه یوازې واکسین به ولګوي بلکې واکسینټرانو سره به مرسته هم وکړي.
د کورونا نم خو پورا اویر معلومات دی راته چې د کووډ یوازنې علاج چې کوم دی نو دغه احتیاط دی او دویم ورپسې واکسین دی. او زمونږ حکومت او محکمه صحت که یو طرف ته زور لګي چې خپل عوام چې دی نو واکسینیټ کړي نو بل طرف ته که موږ وګورو هغه رنګه سهولیات نه دي ورکړي شوي. زه په خپله باندې تلیمه ما چې هغه رشت په سخته ګرمه کې زه واپس راغلم. دا سوچ زمونږ محکمه صحت نه مخکې په کارو چې کور په کور یا ډی سنټر سیوا کړې وي. یوازې دا نه چې ما واکسین نه دي زما په شان کې په زرګونو خلک دي چې د مسلو د وجې نه د رشت وجې نه واکسین نه کړي او چې زما کور ته راشي بالکل زه به مرسته کوم. زه ور سره ګرځم ځکه د دې وبانه د بچ کلو صرف موږ سره یو ذریعہ دا هغه د واکسین دي.
بلخوا د پیښور یو اوسیدونکي چې په یو حکومتي پروژه کې کار کوي او نه غوښتل نوم یې خپور شي مشال لوري ته وویل د واکسینو پر حکومتي پروګرام یو شمیر تحفظات لري. نوموړي زیاته کړه که د کورونا واکسینو کور په کور ګرځیدونکو ډله د پښتنو ته قانع کوونکي ځواب ووایي نو تیار دي چې ځان واکسین کړي.
چرته استرازینیک اویلیبل دي، چرته ساینوفارم اویلیبل دي، چرته ساینوویکس اویلیبل دي، چرته فایزر اویلیبل دي. دا یو یار انسان زړه کې وی چې آیا زه د کوم ځای انجکشن لګوم یا آیا دا کیږي یا نه دي. چې کله اختر راځي یا رمضان راځي بس پاک روزو کې سیوا شي او بیا چې هغه څنګه ختم شي چې کرونا ختم شي پاکستان کې.
د صحت په محکمه کې د کرونا و بعد څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله بیا هیله مند دی چې د پولیو واکسینو په رنګ به د کرونا هغو په اړه هم د سیمې د خلکو غلط فهمي ورو په ورو ختم شي. نوموړی زیاتوي دوی هڅه کوي خلک پوه کړي چې له کووډ 19 ناروغۍ د بچ کېدو یوازینی لار د کرونا واکسینو لګول دي. خو د په خبره کې خلک بیا هم تعاون ونه کړي نو له حکومت سره نور لارې چارې شته چې غوي واکسینو اخیستو ته اړ کړی.
زه چې د پولیو واکسین یا نورو واکسینو ته د کووډ واکسین ته مو اوس اکسپټنس تاسو ګورئ چې لکه زمونږ پرون اورس کې مونږه 91,000 واکسینیشن کړی دی. نه دا ډېر فګر دی او چې کوم لګ ډېر انکار کوي نو هغه لپاره مونږه خپل پرنټ الکترونیک میډیا سوشل میډیا جمعتونو نه اعلانونه کول خپل ریلیجیس چې کومه کمیونټی ده هغه مونږ سره ده پکې پولیټیکل لیډرشپ را سره دی لاین ډپارټمنټس دي دا ټول سره دي. زه هغه مونږ هغه خلک ویکسین کوچ کوم ویلینګ دي نه پس به بیا لکه کورس میجرز ته ځو. بیا مونږ سره آپشنز دي دي شناختی کارت جوړول دي برت سرټیفیکیټ جوړول دي سیمونه دي ټلیفون مونږ ډیر ژوند ته ځان رسول شو لکه مونږ چې سره په آرام او په دغه باندې یو د فورس کم انوالومنت دي پکې.
ډاکټر اکرام الله وايي تر دې د ماده سبې شاوخوا شپږ دیر شلکه خلکو د کورونا وایرس واکسین لګولی. نو مولای زیاتوی د دوی کوخخت چې د سوبې هغه ټول شاوخوا 29 میلیونه وګړي چې د کورونا وایرس واکسین ورته باید ولګول شي تر راتلونکي دسمبر میاشت پورې واکسین کړي.
له 2 میلیونه نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د خیبر پختونخوا د ماينونو محکمې چارواکي وایي چې په صوبې کې د غیر قانوني کانکندنې خلاف کاروایانې کړې او د صوبې له ډیرو سیمو څخه غیر قانوني کانکندنه ختمه کړې ده. خو ځینې سیاستوالان او د کانکندونکو د اتحادي غړي بیا وایي دا د حکومت ایوازې ادعاوي دي او اوس هم په یو شمېر سیمو کې غیر قانوني کانکندنه روانه ده. دوی وای باید حکومت د صوبې اقتصادي حالاتو ته پکتو د مادونیاتو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي او مقامی خلکو ته ترې ګټه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا د ماینونو چیف انسپکټر فضل ربی وای د صبح په ډیرو برخو کې غیر قانوني کان کیندنه ختمه کړې ده. نوموړي د جولای په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې دوی د غیر قانوني کان کیندنې په لړ کې یو شمېر شکایتونه ترلاسه کړي وو او د هغې خلاف تر کارروایانو وروسته په صبح کې د دې کار مخنیوی کړی دی. فضل ربی زیاته کړه که په یو چا د غیر قانوني کان کیندنې جرم ثابت شو نو د ګرفتاره کېدو وروسته به یې ضمانت نه کیږي او په ملیونونو روپۍ جرمانه کېدای شي. پاکستان دی نیوز ورځپاڼې د جولای په 20مه په یو رپورټ کې لیکلي چې د خیبر پختونخوا حکومت له صوبې څخه غیر قانوني کان کیندنه ختم کړې او په تیرو دوو کلونو کې د غیر قانوني کان کیندنې په اړه 1346 ایف آی آر درج کړي دي. خو له مومندو څخه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی او د معدنیاتو او ماینونو د قایمه کمیټې غړي نثار احمد مومند وایي په صوبه کې او په ځانګړې توګه په مومندو کې اوس هم غیر قانوني کان کیندنه کیږي او حکومت یې خلاف هیڅ کاروایي نه کوي. نوموړي دا تور هم پورې کړ چې په قانوني توګه شوي کان کیندنې څخه هم معدنیات کچا کیږي.
او دا چې کوم الیګل ماینینګ خبره کوي نو الیګل ماینینګ بالکل نه دی ختم. زه به دا ویم چې زما صوبې ته اربونو روپو باندې دغه کې نقصان روان دی په رایل په منرل ډپارټمنټ. زه خپله د منرل کمیټه ممبر یم. موږ څو میټینګونه راغوښتل او ځینې خبرو کې موږ ته خپل سیکرټ بې جواب شي. په تیر میټینګ کې مو ته دا وویل چې تاسو دې لپاره کمیټه جوړ کړئ چې موږ وزټ وکړو. نو هغه وزټ زموږ د اوسه پورې صوبې سطح باندې د وزټ دغه کې نه خو چیرې دی وخت باندې بدل ته وزټ یو دی.
د قبایلي سلو خلک دا شکایت هم کوي چې د غي لغرونو د معدنیاتو ایستلو اجازه د نورو سیمو خلکو ته ورکړل شوی چې غي ته د منلو وړ نه ده. په سواد کې د کانکیندونکو د اتحادی مشر عابدیار بیا وایي چې د مومندو ترڅنګ په دره ادم خیلو کې ځینې داسې سیمې شته چې پکې غیر قانوني کانکیندنه روانه ده. هغه زیاته کړه هغه کانکیندنه چې د حکومت په اجازه کېږي الته بیا د کانکیندنې د قانوني اصولونو خیال نه ساتل کېږي.
د دمخیل بازی خیل چې کوم لیز دا ټول سوال له سکالونو چلیږي دا هم قومي ایریا دا په قانونوم باندې چالان ورکړی کیږي د ګورنمنت ته او دا لیز اوسه پورم لا رجستر نو اوس.
په شمالي وزیرستان کې سیاستوال او د مادنیاتو کاروبار کوونکې قسمت خان وزیر وای چې په قبایلی ضلعو کې د پوځي عملیاتو وروسته غیر قانوني کانکیندنه ناممکنه شوې ده.
حقیقت دا دی چې مخته خو داسې صورتحال و چې لیز چا پېژندنه دغه سې به خلک الیګل ماینینګ کول. اوس خو چې مرجر وشو بلکې د مرجر نه مخته چې فاټام وه په دې باندې د لیز کارونه شروع وي. ما خپل شپږ اوالي زونه دي ګرینایډ میګنیز کاپر کویلا نو اوس الیګل ماین نه کېږي او نه کېدی شي. 2015-16 نه د کوم اپریشن وشو نو لیز سیستم شروع شوی دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د ماینونو چیف انسپکټر فضل ربی هم دا منی چې په قبایلی ضلعو کې د پوسټ کنټرول له وجې غیر قانوني کان کیندنه نشي کېدی. خو هغه دا هم وایي چې په لرو پرتو سیمو او قبایلی ضلعو کې د څارنې د نظام او د نورو تکنیکی ستونزو له وجې دا نشي ویلی چې په هغه سیمو کې غیر قانوني کان کیندنه نشته.
بلټی نه یا به الته د ګورنمنت کم دی زمونږ سټاپ دی لاکو ته بچ کم دی ته پرابلم ای نو مې بي چې الته دا شي کیږي لکه دا ټوټي ډیټي کوی نه چې څه غلط کارونه په هر وخت یار دی کیږي.
فضل لبی سیاته کړه په خیبر پختونخوا کې د پاستو کانو یا سوپ سٹون ماربلو کویلی تامبي او بیا په لوی مقدار کې د میس کرومایټ ګرینایټ ګیس تیل او دغه سي د نورو قدرتي وسایلو زیرمه موجود دي.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښو
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا
احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نهه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیمه، او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. په پیښور کې د ماسپخین یوانیمه بجا کېدونکو د ملیح امیرزاده بدرته د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د افغانستان په جګړه کې پخکېلو طالبانو او نورو با اختیار خواوغه کړي چې د افغان ولس رای ته د احترام لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د جنوبي وزیرستان په مکین کې پرون د افغانستان په امنیتي حالاتو رابلل شوي جلسې ته په خبرو کې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویل چې جنگ د مسلې حل نه دی او باید ټول ستونزې په خبرو هوارې شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودھری پرون هغه امریکایي رپورټ رد کړی چې پکې ویل شوی چې په پاکستان کې عدالتونه د ریاستي ادارو د فشار او دباو لاندې کار کوي. حفیظ چودھری پرون په خبر شوی بیان کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټ پر اختیا نه دی جوړ او دوی په مکمله توګه ردوي. د سند پولیسو په یو هندو الک تشدد کوونکی او تن نیولې او دغه خلاف یې د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړې. د سند حکومت ویان مرتضی وهاب پرون په کراچۍ کې یو خبري غونډې ته ویل چې حکومت د واقعې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته ګامونه اخستي. پولیس وایي د واقعاتو تحقیقات روان دي. د خیبر پختونخوا واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه تورونه رد کړي چې وایي د صوبایي کابینې نه د دوو نورو غړو لرې کول په دغه ګوند کې دننه اختلافات ښکاره کوي. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته ویل دا اختیار له اعلی وزیر سره دی چې څوک لرې کوي او څوک نه. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې ویلي چې له نن څخه د صوبې په څلورو ضلعو پېښور، مردان، اپټاباد او مانسیره کې د کورونا واکسینو کور په کور کمپین پیلوي. د صحت په صوبایي محکمه کې د کورونا وبا د سر دفتر مشر ډاکټر اکرام الله پرون مشال ریډیو ته وویل چې تر ټولو لومړی په دغو ضلعو کې ځکه د کور په کور واکسین ورکول پیلوي چې دا وخت پکې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پېښو شرح زیاته شوې ده. او په کندهار کې د یو ځایي ټوکمان نظر محمد چې د خاشازوان په نوم مشهور و د وژنې پر سخت په ټولنیزو رسنو سخت برهون ښودل شوی. د سریلانکا لپاره د افغانستان سفیر پرون په خپله ټویټر پاڼې لیکلي د طالبانو لخوا د خاشازوان وژنې افغان ولس دردولې و سوالو طالبانو د خاشازوان وژنه تایید کړې.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیح امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو د جمعې سره سم اوس وخت شوی دی د دې غړې د اونیز پروګرام مشال ریډیوي مجله. د دې پروګرام کوربا نجیب عامر دی. نو راځي چې وایو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې قدرمن اوریدونکو په یو نوي غنه کې موزه نجیب عامر هر کله کوم. دا ونې د افغانستان د یو پیژندل شوی ناول لیکونکي نصیر احمد احمدی پر ادبي ژوند د کرکتونکو عبدالغفور لیوال سره مرکه لرو. د خوست یو ځوان غزل لیکونکي شاعر شهواز ګل ګلاب سره دغه پر شاعري خبرې کوو او د خبرونې پر وسته برخه کې د زما د افغانستان کتاب دی وی بلی برخه پښتو ژباړه هم اوریدل شي. د پښتو ژبې نوموتی لیکوال نصیر احمد احمدی د جولای په لسمه ساور کړه. وصل وخت کلن احمدی په ناول او کیسه لیکلو کې د ځانګړي سبک خوند او ډرامې هم لیکلې دي. نصیر احمد احمدی د فتح الله احمدی زوی و چې په 1940 کال کې د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کې د نړۍ ته سترګې پرانستې. زده کړې په غزنی، کابل، پېښور او نورو ځایونو کې خورې ورې کړې دي. د نصیر احمد احمدی 15 کتابونه چاپ شوي چې 15 ناولونه، نورې لنډې کیسې یا د ادب، پوهنې او ټولنیزو مسایلو د نورو څانګو اړوند موضوعات دي. د نصیر احمد احمدی د اکثرو ناولونو موضوعات د ټولنې ناخوالې او وطن پرستی و. دغه یو ناول بغدادي پیر ډیر مشهور او سوزل چاپ شوی هم دی. دغه ناول اردو ته هم ژباړل شوی دی. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد د نصیر احمد احمدی پر ادبی ژوند د لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال سره خبرې کړې او په سر کې پوښتل چې د احمدی کمال په څه کې وو او څه ځانګړنې درلودلې.
که په ادبیاتو کې د نثر او په نثر کې د داستان او ناول د مطالعې احصایه واخلو نو په افغانستان کې به دغه احصایې له مخې تر ټولو ډیر مطالعه شوي آثار د نصیر احمد احمدی ناولونه وي. د ارواښاد احمدی د ناولونو اول کمال دا و چې مطالعه یې د ځوانانو ترمنځ دود کړه. هغه تلوسه چې د پخپلو ناولونو کې رامنځته کړې وه، هغه موتیفونه چې د پخپلو ناولونو کې ټاکلی وو، د وطن او ملی ارزښتونو سره هغه مینا چې د ایجاد کړې وه، دا ټول د دې لامل شول چې د ناولونه زیات لوستل کېدل. بل ارزښت د کلیوالی ژبې ادبی معراج ته د رسولو کمال.
لیول سب د ارواښاد احمدی داستانی اثارو عام خاص لوستون کې لرل کلک داغه د داستانی اثارو په فنی او تخنیکی برخه هم رڼا واچوي.
ارواښاد احمدی په ناولونو کې ادبیات وو، خو ادبیات لفنی او تخنیکی په لاره سمبولونه د داستان د حرکت څرنګوالی، کرکټرونه، ډیالوګونه او د خبرو تر شا پراته افکار داسې وډل کېدل چې د افغانستان له اوسیدونکو او ساده خلکو د شخصیت سره تطابق درلود. د ارواښاد احمدی د ناولونو بل ځانګړنه دا وه چې لوستونکي یې فکر کولو ته اړ ایسته، د فکر د تمرین لپاره ښه مواد ول، د همدې لپاره ځانګړی اهمیت لري. مونږ هغه آثار چې لوستونکي فکر کولو ته اړ باسي یا فکر تولیدوي کم لرو.
لیول سب ارواښاد نصیر احمدی ځینې تاریخي پیښې په ډېری هنري ژبه ناول کړي، لکه بغدادي پیر. اوس یو ځل بیا په افغانستان کې تقریبا تاریخ تکرارېږي. د بغدادي پیر ناول چې د غازی امان الله خان د دور پیښې پکې منعکس شوي، د ځوان لوستونکو په افکارو څومره مثبت اغېز کړی وي.
تاریخي ناولونه د یو هیواد او یو ملت د تاریخ، حماسو، ویاړونو او تاریخي لاسته راوړنو هنري تجسم دی. ارواښاد نصیر احمد احمدی دغه هنري ادبي هڅه هم په خورا پیاوړي ادبي قوت سره تمثيل کړی ده. د بغدادي پیر ناول زموږ په معاصر تاریخ کې د ښکېلاک او زبېښاک په وړاندې زموږ د ساده خو رښتینو خلکو د چلند او مخامختیا کیسه را په زړه کوي چې څنګه یو ځوان ترقي غوښتونکی او خپلواکي غوښتونکی پاچا د نړیوال استکبار او ښکېلاک د استخباراتي نیرنګونو قرباني کیږي، څرنګه یو ملت تیر ایستل کیږي، هغه ملت چې د جګړې او قربانۍ په ډګر کې له خپل دښمن څخه خپل هیواد خپلواکوي خو د دسیسو او توطیو قرباني کیږي. د بغدادي پیر د کیسې لنډیز دا دی چې څنګه انګریزان د جګړې په ډګر کې وتښتېدل، له دروازو ووتل او په کړکیو بیرته را ننوتل.
او د میرویس خان نیکه ژوند چې د افغانستان د تاریخ یو مهم فصل دی، دا فصل هم ارواښاد احمدی صاحب په ډېره هنري ژبه راسپړلې. د دغه کیسې د یو ځل بیا مخ ته راوړلو څومره اړتیا وه؟
میرویس نیکه چې د افغانستان د تاریخي شخصیتونو او د ملي ویاړونو په سر کې واقع شخصیت دی، د هغه د ژوند یوه هنري او ادبي بایوګرافي ده. هغه پیښې چې په هغه وخت کې وشوي، څنګه یو شخصیت د یو ملت د خپلواکۍ، استقلال او حکومت د جوړولو او رامنځته کولو لپاره اراده وکړه او په یوازې تن یې یوه داعیه راپورته کړه او ملت یې ودراوه، څوک په څه ډول یو حالت کې ژوند کاوه. دا په یو ادبي پرده سره یو په زړه پورې ناول دی چې د ارواښاد احمدي په قلم کښل شوی دی.
لیوال صاحب، احمدي صاحب چې څومره داستاني اثر لیکلي، ژبه یې ډیره ساده، روانه او امبهمه ده، خو د جوجو په نوم ناولې بیا پیچلتیا لري او په محتوا یې ځوان او مبتدي لوستونکي سم نه پوهیږي. که د جوجو ناول په محتوا هم لګرنا واچوي،
جوجو په حقیقت کې یو معاصره اسطوره ده. د اسطورو په برخه کې یو بحث دی چې هغه ته نوې تخلیقي معاصرې اسطورې وایي. مثلا په نړۍ کې د سوپرمن یا د مثلا سپایدرمن چې غنی پهلوان او د زبر پهلوان کیسې دي، دا هغه تخیلي کیسې دي چې په حقیقت کې یې پیښیدل ناممکن دي، مګر د سمبولونو په مرسته د انسان د ایدیال افکارو د تمثیل لپاره رامنځته کیږي. د ښاغلي احمدي یو مهم ناول لدی اړخه چې یوه معاصره اسطوره یې ایجاد کړې ده، هغه د جوجو ناول دی.
لیکوال او کره کتونکو عبدالغفور الیوالو چې د باز محمد عابد پوښتنې ځوابولې، اوس ته خوست یو ځوان شاعر سره د زړه خواله کو. دا ځوان شهواز ګل ګلاب نومیږي، د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ د دلپور کلی اوسیدونکی دی. هغه اوس د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دی او په تانده ځوانۍ کې ښکلی شاعري کوي، په ځانګړي ډول ښایسته رومانوي غزل لیکي. ما ور سره د مشال لډوی مجلې لپاره خبرې کړې، تاسو ورته غوښه.
لومړی خو تاسو او د مشال رادیو ټولو قدرمن او ریډونکو سلامونه وینا او احترامات وړاندې کوم. دې هیله چې سبا وای
ګلاب صاحب، تاسو راته وای چې څومره وخت نه شاعري کوي؟
شاعري خو تقریبا زپونه هم تلګي کوم چې شاعري مې پیل کړی دا او دا سه شپږ وکاله دي.
صحیح، نو څومره شاعري به مو تروسه کړی وي؟
شاعري خو مې کوایم چې ډیر دا او دا تقریبا تر شپږ وسو پورې غزلونه لرم.
او نو دا خو په سلګونو غزلونه دي، دا دي چرته چاپ کړی دي کنه په مشاعرو کې دی اورولې دي؟
دا شعری ټولګه خو مې تر اوسه نه دي چاپ کړی، خو اراده مې دا ان شاء الله چې چاپوم، یو خو په غونډو مشاعرو کې ګډون کوم.
صحیح ده. ستاسو په سیمه کې کوم ادبي جرګې فعال دي چې تاسو هلته ورځئ او هلته شعرونه نورو ته اوروئ یا د نورو شعرونه تاسو اوروئ، ادبي غونډې کوئ؟
دلته خوست کې بیل بیل سیمو کې کیږي. موږ خپله د شرنګ په نوم ادبي بنډار لرو خپله سیمه کې هلته، او موږ پخوا به اونۍ کې یوه غونډه کې، دا خوست په میاشت کې یوه غونډه کوو.
صحیح. نو څوک دي ستاسو ملګري شاعران چې تاسو د ځینو نمونه راته واخلئ چې تاسو سره راټولېږئ؟
موږ ډېر شاعران دي، لکه افضل اختیار صاحب دی، همداشان نور ملګری دي، لکه سنیل بل صاحب دی، رشید الله جلول صاحب دي، او نور ډېر ملګری وو.
صحیح. ستاسو د خوښې شاعران څوک دي؟ په پښتو ادب کې په لر او بر کې د چا د شعر نه متاثره یاستئ ګلاب؟
ما خپل هغه شعر ډېر خوښېږي چې مینه پکې وي او درد پکې وي، لکه دا محمد ګل منصور صاحب شاعري مې ډېره خوښېږي. همداشان دلته د خوست د سیمې یو بل شاعر دی، الله دې وبخښي، ثنا الله همدرد، اوس وفات دی، او د هغې شاعري مې ډېره خوښېږي.
صحیح. نو یو شعر راته واوره، بیا به نور تپوسونه کوو. صحیح ده.
یو غزل دی د اختر کې مې لیکلی و.
ارشاد
وای: چې په اختر کې هم پر شونډو مسکا ونه لرې، چې په اختر کې هم پر شونډو مسکا ونه لرې، دا درد وژنې خامخا چې دوا ونه لرې.
واه واه، ډېر ښکلی شعر دی.
زړه به مې څنګه نه تنګېږي له تا لرې یم، زړه به مې څنګه نه تنګېږي له تا لرې یم، ته و خدای کېږي گزاره چې هوا ونه لرې.
واه واه واه، ډېر.
یو دلبر دې نوی زړه به دې پر چیغو سر وي، یو دلبر دې نوی زړه به دې پر چیغو سر وي، خو هیڅ پروا نه کړي چې ټوله دنیا ونه لرې.
ونه لرې، بالکل.
کدا دنیا مطلبی نه وي، دا سوال کیږي.
او
کدا دنیا مطلبی نوی دا سو ولی کی گی سلام ہم نکری تر تسو چک کلاو نلارے
واہ 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 نرخ
دا سے جواندون دا پاور وسوزی گی سائے کوا دا سے جواندون دا پاور وسوزی گی سائے کوا کی دا زڑا سنگ کی دی دا بز را درزا ونلارے
بلکل
شوخی گنا دا جنکیو دا گلاو گولا شوخی گنات نا کئی دا گلاب گولا جوان با دی حیفی تکا شوخ لیلا ونلر
واہ 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 گلاب اسم رخ کل شایری کوی شوخ شایری ستا اجازه دا زتا تستا یو غزل لوی موریدون کی بایم ووری مستا دا فیسبوک پا پانا باندی یو غزل لو کت تازه تازه دی خبور کرده دا امدانن دلکا چی خبور کرده
ول ندیر خوان با حساب خوزاست که دیر و
من نظما غو نو دومره خبنی خو تا ډیر خپل شعر خو لوست واسم شاعر چې وی خپل شعر خو لوست شي نو تو ورته غوښ شه زو دی اوریدونکو د پاره دا شعر وایم او نو په دې لا چې ستام خوښ شه دا اوریدونکو سیدا صحیح
ورستا
په غوښ ډیر خو نو مننه درنو اوریدونکو د مشال رډیوی مجله او شهواز ګل ګلاب چې ډیر خسته شاعر دی خپل شاعری کوي ځوان دی خو ډیر خسته شاعری کړی دا پسته شاعری کړی دا ته غزل وړاندې کوم از ما مخې تراغې په فیسبوک باندې ګلاب وای وای زما زړه ورته سبل رقم حق پک دی زما زړه ورته سبل رقم حق پک دی د نازک وجود د نه نه زړه کلک دی او دا بل شعر زما ډیر خوښیږي ګلاب چې په غوسه شوه وی زه زرته ورشم په غوسه شوه وی زه زرته ورشم نه پاچا دی نه وزیر دی نه ملک دی بیا وایم په غوسه شوه وی زه زرته ورشم مننه تا لیکل ډیر ښکلی دی اوریدونکو ګلاب وای وی په غوسه شوه وی زه زرته ورشم نه پاچا دی نه وزیر دی نه ملک دی وی هسې نه چې جنتی مڼې وي دغه هسې نه چې جنتی مڼې وي دغه د سنم په اننګیو کې مې شک دی او لټ پر لټ اوړم د زهرو له شدته لټ پر لټ اوړم د زهرو له شدته دوو بمبرو یې راکړی داسې چک دی او خدایا ستا بنده به تا ته څنګه ګوري د دوو سترګو په ښکلا کې بې درک دی بیا یې درته وایم خدایا ستا بنده به تا ته څنګه ګوري د دوو سترګو په ښکلا کې بې درک دی او خدای ستا د یوې ښکلې له ستمه د ګلاب زړه تر مرۍ پورې را ډک دی نو داسې ښایسته او رومانوي شعرونه ګلاب ته څنګه لیکې
ډېر خوند یې وکړ والله خو داسې دا چې لکه شعر داسې الهامي بڼه لري دا ډېر وخت شعرونه نه ول لیکلي دا اختر کې مې یو غزل لیکلی یو دا نه وایو
ښه ښه صحیح او ګلاب تا وی چې کتاب د نه د چاپ کړی د دې څه وجه ده ولې تر اوسه د دومره ښکلې شاعرۍ کتاب خو باید چاپ شوی وای
والله داسې دا چې اقتصادي مشکلات ډېر دي ګني ډېر وایي تقریبا درې شعري ټولګې خو لرم خو دا چې اقتصادي مشکلات دي نو نه دي مې چاپ کړی
صحیح درنو اوریدونکو دا شهواز ګل ګلاب ته چې ښکلې شاعري کوي او درته وایي چې مشرانو شاعرانو کې په خوست کې په کابل کې په پېښور کې په کوټه کې د چا شاعري ستا ډېره خوښېږي
شاعري خو دلته خوست کې د کاروان صاحب الله پاک دی ته ډېره ژوندۍ لري هغه خوندوره شاعري کوي همداشان قدرت الله درمان دی او محمد ګل منصور صاحب شاعری مې بیخي ډېره خوښېږي
صحیح بالکل دا نمونه چې تا وغسته دا واقعا ښه شاعران دي او دا ټول زما د خوښې شاعران هم دي سره د ځینو نورو شاعرانو چې کله شعر اورم نو زما ډیر زیات خوښیږي خو د ځوانانو شاعري چې مخې ته راشي لکه ستاسو غوندې د ځوانانو چې مخې ته راشي زه ډیر زیات خوشحالیږم او سړی فکر کوي چې دا نوی کول چې دی نوي ځوانان چې دي ډیر په خله روان دي دوی سره د شعر لپاره هم ژبه شته هم خیال ورسره شته هم ورسره الفاظ شته دی نو الله دې وکړي چې لا نورې ډېرې ښې غزلې وپنځوئ څه ارمان لرې په زړه کې ګلابه
مننه او ارمانونه خو ډېر دي خو دا چې د افغانستان حالات اوس ډېر خراب دي الله پاک په افغانستان کې سوله راولي دا لوی ارمان
صحیح الله دې د سولې راتلو ارمان پوره کړه دغه ارمان زمونږ د ټولو د یو بل شعر تاسو نه اورو
دا یو بل غزل دای وای خندل وړی کیسې دی او جړل وړی کیسې دی خندل وړی کیسې دی او جړل وړی کیسې دی او کومینه کې پرځان لوبه کول وړی کیسې دی
وړی کیسې دی ډیر
زا لاس ل دلبر نه خاک لک وی غتا وکړه زا لاس ل دلبر نه خاک لک وی غتا وکړه تصویر یې په زړګي پورې نیول وړی کیسې دی
وړی کیسې دی ډیر
او د ځان قدر مهم دی خو د مینې قانون بیل ده
او
د ځان قدر مهم دی خو د مینې قانون بیل دی په ځان پسې د خلکو خندول وړی کیسې دی
ډیر
زه ساده بیلتانه ل درد زه ساده بیلتانه ل درد زم د خیال جهان ته
او
زه ساده بیلتانه ل درد زم د خیال جهان ته تندای د هلت بار بار کولول وړی کیسې دی
ډیر
او زه ډیر زر د نازکو پروادو باندې غولېګم زه ډیر زر د نازکو پروادو باندې غولېګم په سترګو کې مخاورې اچول وړې کیسې دي ګلابا دا سه شیر لیکه چې نور در پسې درومي ګلابا دا سه شیر لیکه چې نور در پسې درومي تم درومه په نورو پسې تلل وړې کیسې دي او ګلابا ګلابا په هغه پسې د سترګې وینې نشوي ګلابا په هغه پسې د سترګې وینې نشوي لسترګو نه د اوښکو بهیدل وړې کیسې دي
وړې کیسې دي ګلابا تاسو ته شاعري ټوله موسیقي ته جوړه د کزه سندرغاړې وي دا ټول مې درته ویل ته خپل څنګه کله ترنم کې وای کنه
ترنم خو د فلم نه دای کړای او دا आवाज نه ترنم لپاره نه ته جوړ
صحیح هنرمندانو ته په دې هیله چې ورکه او هغه یاد هغه نظر په پریوزي د خپل شاعري چې د سندريزه شي نو ټول لسته به ورسیږي تاسو نه ډیره مننه چې موږ له مو وخت راک او په دې خبرونه کې مر سره برخه واخیسته
مننه قربان شم امیر صاحب لتا تاسو هم ډیره مننه چې زمو دعوت کړم او ماته مو وخت راک
دا خوست ځوان غزل بول شاعر شاهواز ګل ګلاب خبرې مووري دي هغه در تخکلی شاعری هم پیرزو کړله د شاهانو ورکړه لال او جواهر دي د ادب ته خوندانو د زړه ویني اوس داغستان ته ورسو د رسول حمزه توف د دغه مشهور کتاب د ویبل برخي پښتو ژبه تاسو وړاندې کو چې په ختمېدو به د مجلې دا غنه هم وتړل شي انسان د ضرورت لمخې یو کور او یو نغری تړتیا لري چې هلته اور بل کړي او خپل لوګه ختم کړي کسړې د بل چا پر اس سپرلی کوي نو یو ځل به خامہ خاطر بیرته کوزیږي او اس په اصلي مالک ته سپارل کیږي نو ځکه د بل چا د خیالاتو په امسا تګ نه وی کول پکار بلکې په خپل ځان کې د خیالونو او تصوراتو د تخلیق صلاحیت پیدا کول پکار وي دلته نو زه لږ د جرات نه کار اخلم او د خبره کوم چې ادب یو ساز دی او ادیب هغه تار دی چې لدی ساز سره تړلی وي هر تار خپل غږ لري خو کله چې ټول تارونه یو ځای وچیړل شي نو موسیقي زیږوي د اوار خلک د پاندور په نوم د موسیقي یو آله لري په دې کې یوازې دوه تارونه وي خو د ابا په اړه مې ویل کیږي چې هغه د اوار ادب په پاندور کې دریم تار هم تخلیق کړو زما هم د هیله دا چې زه د هم یو غږ ولرم چې له نورو مختلف وي زه د اوار د لرغونی موسیقي په پاندور کې د یو بل تارا چولو خواهش لرم زه نه غواړم د هغه ښکاري په سیرو سم چې په بازار کې مړه هوسۍ اخلي کور ته یوړي او خلکو ته ښکاره کوي چې ګینی هغه د هوسۍ ښکار کړی دی کله کله داسې هم کیږي چې یو افواه خوره شي چې یو ښکاري په فلاني ځنګل کې یوه ځنګلي میخه ښکار کړي نور ښکاریان په هغه لوري منډه کړي په همدې وخت کې لومړی ښکاري په یو بل ځای کې د ایګې ښکار کړی وي خو چې نور ښکاریان هغه ځای ته ورسیږي نو چالاک ښکاري په دریم ځای کې یو واورین پړانګ وژلی وي اوس پوښتنه دا ده چې په دوی کې اصلي ښکاري څوک دی هغه چې خپله خپل ښکار لټوي کنه هغه چې په هغه پسې روان وي داسې خلک په دې هم نه شرمیږي چې د بل چا ښکار غلا کړي زه چې د دغو ښکاریانو په اړه فکر کوم نو ماته ځینې ادیبان را یاد شي. د بیلګې په ډول څوک دې زما د هغه پیژنګلو په شان رویه نه خپلوي چې د کورینی جوکوفوس کې سره د لیدو نه پس یې داسې رویه خپله کړې وه چې ګینی هغه ابو طالب هیڅ نه پیژني. سمندر ته رسیدلې یو سیند ته نه دی پکار د غرونو هغه چینی هیرې کړې چې دا یې تخلیق کړی وو او نه دی هغه اوږده کږه تنګه ډبرینه لاره یې روي چې تر دې مقامه رسیدو پورې وهلې ده. په دې کې شک نشته چې زه هم د غرنی سیند په شان یم. زه هغې سرچینې سره مینه کوم چې زه یې زو کړی یم او هغه ډبرینې لارې سره هم مینه لرم چې زه پرې راتیر شوی یم. پر ما هغه تنګي هم ګران دی چې زه پرې د اوبو په بڼه رابهیدلی یم. د غرونو هغه څوکې مې هم خوښیږي چې له سره یې زه د چړې آبشار په بڼه لاندې راغلی یم. هغه پرسکونه میدانونه مې هم خوښیږي چې هلته په رسیدو ما پراخوالی او ژوروالی ترلاسه کړی او د رڼې هندارې په څیر مې د چار چاپیرو غرونو د شنه اسمان او د ځلاند ستورو انځورونه په خپلې سینې کې خوندي کړي دي او بیا هغه اوبه په مخ کې تللي کله سوکا او کله تیز. خو زه دا نه وایم چې زما لپاره هغه تنګي کافی دي. که زه پر وړاندې بهیدلی یم نو د دې معنی دا ده چې زما پر وړاندې یو منزل پروت دی. هلته وړاندې سمندر زما په انتظار دی چې ما یې یوازې هیله نه ده کړې بلکې زما د تصور سترګې ویني هم. او په دې لاره کې زه یوازې نه یم بلکې ټول داغستان ته لامحدود وسعتونه خپلې دروازې پرانیزي. په دا دومره موده کې یوازې زموږ د هدیرو دیوالونه لوړ شوي نه دي بلکې د ژوند او نړۍ په اړه زموږ د فکر پولې هم لوړې شوي دي. زه د اوار ژبې یو شاعر یم خو زما د زړه په ژورو کې چې د خاري مسؤلیت کوم احساس پروت دی هغه یوازې تر اوارستانه پورې محدود نه دی، تر داغستانه پورې هم محدود نه دی او نه هم د دې ملک تر پولو پورې ایسار دی، بلکې زه ځان د ځمکې د غونډې کورې پر وړاندې ځواب ورکوونکی ګڼم. دا شلمه پیړۍ ده او په دې کې له دې احساس پرته څوک ژوند نشي کولی. Jahan